یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک شوي دي. اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي. د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبرې کوو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګي په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربه دی. د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سوه. یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی. سلامونه د خبرونو تفصیل. کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګي په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یوه غونډه چې د سیمه ایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي، او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلورو بجو پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون وکړي. د اجنډا عمده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په هکله بحث او تبادل نظر وي.
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق لبه مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی په وینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه. د کندهار د والي ویان بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا نو د اوس لپاره لاره یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستل سوه.
شاوخوا او نیمې بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاصه وي.
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل سوې وه، او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایثارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغې جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 5 ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بلخوا د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف سوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. دا هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي، او د دفاع وزارت، دغه راز د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یوه بیان کې چې پرون ماښام خپور سو، ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي، او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یوه ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده. خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکولو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د یو پټ نوي راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی، او ځینې هیوادونه باور لري چې پیانګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی، او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلی او درانه اورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحلو خوا ته روان دی. د امریکا د هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډیره خلکو ته د سیلی او اورښتونو خبرداری ورکړی دی. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو. دې طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل. او شکیری چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران توانی دلی د 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلهییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرکه دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان موږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ ډله ییز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
ننګرهار کې مثال سندیو جغرافیه په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوي وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه څه باندې 200 بندیان لادرکه دي. دا خبره د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډله ییز برید کې وژل شوي دي، د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کره شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی، له هماغه ځایه راسره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لري مهرباني.
سلام زه تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم معرف مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک دي بیرته یې ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل
1103 نوی تنه موږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1513 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 نه پورته بندیان موږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
سرچینی بیا یو شمیر سرچینی آزادی رادیو ته وایي چې په لا درکه کسانو کې یو شمیر داعش وسلوال هم شته دی او دوی اوس هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سرګزی یوه مسله بله هم چې سرچینی آزادی رادیو ته تاییدوي هغه د 1015 کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمیر ملکیانو ده. سرچینی وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړل دا وځنه اوس ملکی خلک هم نیول شوي دي چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارن او هغه کسان چې ملکیا دي بیګنا دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي دوی غواړي بیرته دا البته آزاد کړي. د یو شمیر زندانیانو کورنیو سره څنګه چې هم موږ خبرې وکولې هغوی ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته. اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولی. څنګه چې همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامې روغتون ته ولاړم، هلته مو د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپلو د اقارب چې البته د بندیانو وو هغوی د خپلو جسدونو دپاره د لیږد دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه، ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي مګر وجود یې نه درلود. ځینې بیا داسې نمونه وو چې په لیست کې نه وو، اما جسدونه او یا هم چپیانی وو. چپیانو کې یا هم 15 کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوي چې دا بندیان، باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوي وو. او د لویو خلکو اندېښنه دا اته یو کورنۍ رسالهې موږ لیدله وکړله چې دا هغوی جسد یې بل چا کړه لیږدول وو، بیا هغوی یو بل فامیل ورغلي وو چې دا جسد زموږ دی. دغه ستونزه هم
تاسو که د مرګ ژوبل وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ، بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روغتون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبل شمیره لنډه توګه باندې راتوي بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرغوب لید کړه شمیره ما د سچ حکومتي مسولانو مو سره شریکه 25 تنه وي په پیښه کې وژل شوی او 500 زیات
ټپیان. مننه امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار په محبس باندې د ډلیز برید خبري په خوښ لپاره ورغلې او تازه جزئیات دا دي چې چارواکي وایي له 200 زیات بندیان لا درک شوي دي. ځینې سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په مینس کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتیدلي دي. او نور معلومات دا دي چې تمده د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهار کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې ډله ییز برید کې 25 کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په روغتون کې دی، له موږ سره به خبرې کوي دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی. لاغه به وپوښتو، مهرباني.
ډېر زیاته مننه ستنګر صاحب، زم په خپل وار سلامونه تاسو او درنو وروډونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، دغه برید نه چې روختون ته کوم ټپیان او وژل شوي او یا جسدونه ورنکتل شوي وو، هغه اوس هم لا تر ډېره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بېرته رخصت شوي وو خپلو کورونو ته تللي وو، او نور د تلويختو په شاوخوا کې ټپیان لا هم په روغتون کې بستر وو. وضعیت یې تر ډېره د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په خبره چې ښه دی. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تېرې پیښې راغلي وو یو څه کورنیو ته سپارل شوي، انتقال شوي وو. ډېر کم تعداد کې عمل تلفاتې وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. نو په ټوله کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو ښه وو. ما خپله له نږدې نه مکتل په دې کې، ما داسې هغه کسان هم پیدا کړل چې درې د یوې کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دوه لا په بستر باندې پراته وو، دوی په ښار کې کباړ راټوله وو د سړک په سړک او کوڅو په منځلو کې. د پلورا او کور ته به ماښام دپاره یو ډوډۍ یا یو کپروزی پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړې دي، دومره پروفایل کړې دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یوې پکې د ترور زوی وو، درې کسه وو، د ماښام دپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه، یو څه کباړ هم کوم کړی وو. بیرته ستنېدو کور ته تللی چې په 14 ور برابر شو، او په 14 کې چې کله دوی بیا ټپیان شول، روغتون ته انتقال شول، او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزیو د ننګرهار له روختونې له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې هلته اوس څه باندې 40 کسان په روختون کې بستر دي، شپږ کسان چې وضعیت یې ښه رخصت شوي دي له روختونه. او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی درستي صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې. او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل، نو عملیات لږ په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومه والته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پیښې چې پیښېږي، ځکه چې 15 کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي. اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان رمشانه لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار، په قندهار او پروان دي سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې، هغه جغرافیه اوس دې ونه لري. د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او هم توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي حملې چې هغه موټر بمب وې، که هغه واسکټونه وو، ځانمرګي کسان وو، دا ونیول شول او خرسا شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري. په هغې باندې دلته زه پاس نه کوم، خو لاسته راوړنې هم زیاتې لري. اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي، نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم اړینه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر ورکړي.
بخښنه سره د پوخه هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبرې شوې دي، یا تا د اختر په دریمه ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورغزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبرې وکړي، نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې. نو یو ډله چې ماته وخوري، فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید تر سره کولای شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې دغه ډلې ماته نه ده خوړلې او لا ډېرې مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ته ویلی چې ګوره په ننګرهار کې مثال ندیو جغرافیه په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د آیس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تلنه ده. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه ده، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې ولس 15 کسره یو ځای کیږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پوری، بل طرف ته داسې پیښې کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده، یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. 15 کسه یو ځای کیږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیلي
یو موټر بم عمله کوي یو خار ته موټر بم راوړل کیږي او امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسی لوشي دي جغرافیا وته معلومه ده جنگی دلی دی نو پا دی خطر بانده دا چه لسگونو مخنی ملکی دی دا هم باید سره آگه تا هم اینکاس برکی پا ندغا نگره حال که تم موتر باما حمله دمان زمانی بود شده تقریبا دو چالتو ما دیرش یعنی دا انتحاری حملو مخا نیمول شویده واسکتون نیمول شویده نفر بسر نیمول شویده نو زمان امنیتی و دفاعی قوتون شپا و رز خپل آغا زحمت وکایی
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغې ډلې د وروستي ډلهیز برید په اړه باندې ځانګړې مرکه درلوده کولی شي. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وروسته واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وای.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لار له تیرو څو ورځو تړل کېدو وروسته نن پرانستل شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ دا لاره بنده ده چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي.
معلومات په اساس چې نن د پایډل خلکو پر مخ باندې لار ایله ده، وجه در اوسه پر زموږ صادرات نه د واردات ترانزیت او نه د صادرات ترانزیت په هغه خط خبر کړی او نه خپل منځي تجارت تر دا اوسه پورې د تیرې پنجشنبې د جنګ راهیسې تجارت ولاړ دی.
نوموړي ویل دا مهال دواړو خواوو ته په لسګونو موټر ولاړ دي. دغه دروازه له هغه وروسته بنده شوه چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستاني ځواکونو په توغندیز برید کې ډېری سوداګریز مالونه سوځېدلي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا له قوله له دې عمله سوداګرو ته نږدې $4 میلیون زیان اوښتی. په تخار کې د لمریزې برېښنا د پروژې کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لسګونو کورنیو او یو شمېر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي. دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاق کلي کې په دوو سټېشنونو کې تنظیم شوې ده. نوموړي وویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکه لرونکو ستونزه تر یوه بریده هواره شي. دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاله بشپړ شوی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې $7.5 میلیون لګیدلې دي.
ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. وربشي وی نړیوالې موضوع ته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته ښوونځیو ته واستوي. په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیښې په بیساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې دا وبا یې ماته کړي د بیرته ستنېدو ویره لري. په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلي. دغلته تر اوسه پورې 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کووید 19 د پیښو له زیاتېدو سره مخ دي. دغلته تعلیمي ادارې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په بېلابېلو چلندونو غور کوي. د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغیو لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوچي د دوشنبه په ورځ په یوه مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې دا و چې دا چاره دي د سیمه ییزو شرایطو مخې تر سره شي. هغه ویل خای په ځینو سیمو کې د کرونا وایرس کچه لوړه وي او هلته به دا پرځای پریکړه نه وي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستول شي. د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان ښوونځیو ته ستانه شي کنه دا باید په دې پورې تړلې وي چې هغوی په کومه سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د ښوونځیو پر پرانیستو ټینګار کوي او دای د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې و مهمه موضوع ګرځولې. په امریکا کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېره 1.5 لک اوخته ده. په متحده ایالاتو کې ښوونځیو ته د ماشومانو استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلرونو د ستنېدو لپاره مهم ګڼل کېږي، خو ورسره دا ویره شته چې ښایي ماشومان په ښوونځیو کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبې په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبي له رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدا لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیونونو لارې دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 30 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 23 نیټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لرې واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلي 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمی کال د پای ته رسولو اعلان کړی، وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو تخمه گست په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالوحید دایم دی خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله قرنطین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست بخوانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي، حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو. یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایه هم غواړي، د کارنتین کرایه او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده. کنه اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د بېلې عمله خپل کارونه پرېږه دي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارنتین روپۍ غواړي مالکان، حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. حکومت راځي زمونږ په خیاطانو ته چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
کاروبار تا کاروبار ختم کی وسلام. خبر اکثر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ځینو اوریدونکو موږ ته سمسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د دوی په خبره دا د پاکستان ملیشه دي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي، د ننګرهار برید د داعش وسلوالو په یوازې سر نه دی کړی. وسیع الله عبدالرحیم زیام د لغمان له قرغیو لیکلي، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي، کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی، د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبره اعدام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمسونه د افغان بیسیم اس ام اس 800 اتلس للارې راواستوئ.